السلام علیکم د مازیګر شپک بچی دی د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری مجله اوریدو تمو ز رضوان مراد هر کله کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د کورنۍ چارو وزارت وی په کابل کې د نننې انتحاری حمله له عمله لګ تر لګا څلور ملکی وګړي وشل شوی او لسګونه نور ملکی وګړي ټپیان دي د کابل ابتدایي محکمې یو شمېر پولیسان د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم په بند محکوم کړل په فرا کې بیا د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې په اړه هم اوري خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي
په کابل کې ځان وژن کې بریډ څلور تنه ووشل د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخوندې د قتل په تور یولس پولیس په بند محکوم کړل او د ناټو سرمنشي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د بالفعل غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي د خبرونو تفصیل د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرجوب لا وښتې ده د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
نور کته زمونږه بيدنا او ملکی هوادوار شهیدان دي او تلویش نور زخمیان ټول ملکیان دي او دوی ټول شفقانو ته یک ډول سوي دي ترڅو دوی نه مراقبت وشي
د پولیسو په وینا ته خبرې نن مازیګر د عدلي وزارت د مامورینو د موټرو په تمځي کې د یو سره چډول موټر په واسطه شوی دی پولیس وايي اکثر ټپیان د دوکانونو او موټرو په شیشو ژوبل شوی دي تر دې مهاله د دې پیش مسولیت چا په غاړه نه اخیسته د کابل ښار ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو د پیښې په ارتباط د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي وویل
هر واحد تان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده
محکمه اته پولیسو ته برات هم ورکړ تر دې مخکې هم دې محکمه د فرخوندې د وژلو په تور څلور کسان په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړي وو د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2018 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې به په هیواد کې په زرګونو پراختیایي پروژې پلي کړي د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
نو نظر او اتسو پروژې د 2018 کال پورې تکمیلېږي بعضی په دې کال کې بعضی په بل کال کې تکمیلېږي او د سګنې بودیجه د مخ په حدود 380 ملیون ډالر کې خارجي بودیجه د پروژو لپاره کو جمع هم د مخ بودیجه ټول 400 ملیون ډالر ترسیږي
په دې پروژو کې سړکونه پلونه استنادي دیوالونه کانالونه او یو شمېر نورې پراختیایي پروژې شامل دي د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې بي امریکایي بي پيلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لشتر لشه درې وسلوال د یو بریټ پر مهال وژل دي د غوچارواکو چې د نمونو لا اخیستو ډډه کړې ده ویل دي چې د بریټ تیر ورځ د شوال په سیمه کې شوای دی د پاکستان په کراچي شهر کې یو ورځ وروسته تر دې یو شمېر کسان توقيف شول او کمپیوټرونه او اسناد یې ونیول شول چې نیویارک ټایمز رسپانډ راپور ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یو شرکت په کراچي کې د جعلي شهادتنامو د جوړېدو لپاره په لسکونو میلیونه ډالر ګټه کړې ده د ایکس اکټ شرکت دا راپورونه به بنسټه بللې دي په زرګونو شیا وسلوال چې ایران پلوي کوي د عراق د رمادي شهر په ختیځه برخه کې راغونډ شوی دي او له داعش څخه د عراق د دغه لویدیز شهر د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي د انبار د پولیسو مشر کاظم الفهداوي نن وویل چې ګڼ پوځان د حسیبیه په سیمه کې چې 2 کیلومتره له رمادي لري د ځای پر ځای شوی دي د پولیسو دغه مشر په وینا له دې سیمې به عملیات پیل شي خو لا هم د ده په وینا نورو هڅو ته اړتیا شته تر دې مخکې ویل شوي وو چې نږدې 3000 ملیشه ځواکونه د الحبانیه په سیمه کې چې له رمادي څخه څلری پرته سیمه د حملې ته چمتو شوي دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیره ورځ د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو د آذربایجان په مرکز باکو کې په یو شپږس منځله اپارټمان کې د اور د لګیدو په پیښه کې تر اوسه لشتر لشه 15 تنه وژل شوی دي د روغتیا وزارت د ازادي راډیو ازري څنګه ته وویل چې په دې پیښه کې درې شپږ کسان ټپیان شوی دي چې روغتون ته انتقال شوی اور د باکو په بنا قادی سیمه کې لګیدل دی د آذربایجان لوی سرنوال وویل چې د لومړنیو څېړنو لمخې داسې ښکاري چې د ودانۍ بهرنۍ برخه په ښه کیفیت نه و جوړه شوی خو په دې برخه کې نور معلومات تر اوسه نه دي ورکړل شوی د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وای چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف ته وویل چې ماسکو باید د اوکران په ختیځ کې د بیلتون غشتون کولم ناتړه لاس واخلي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې له اوروف سره تر خبرو وروسته د اروپایي شورا د وزیرانو د کمیټې د کلنۍ غونډې ترڅنګ خبریالانو ته دا خبره هم وکړه چې د اوروف ته دا په ډاګه کړه چې د روسیې له لوري په لنډه موده کې پراخو پوځي تمریناتو ته هم اندېښنه لري. د ناتو او ماسکو اړیکې له سړي جګړې راوروسته تر بل هر وخت وروسته تر دې ساړه شول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او ناتو روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. ماسکو دا تورونه ردوي او روسي خبرداري چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما له خپل ټویټر اکاونټ څخه لومړی پیغام خپور کړ او ډیر شر یعنی په 5 ساعتونو کې 1 میلیون کسانو وڅاره. دا شمیره تر اوسه په دومره لنډ وخت کې د ټویټر په تاریخ کې بې ساري ده. اوباما تیره ورځ په ټویټر کې ولیکل سلام بارک یم شپږ کاله وروسته راځم بلاخره مې خپل اکاونټ پرانیست. په حقیقت کې دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر بارک اوباما په ټویټر کې لیکي. پخوا به د سپینې ماڼۍ له اکاونټ څخه ټویټر کاروه خو دا ځل یې د امریکا د ولسمشر په نوم ځانګړې ویب پاڼې کې خپل ټویټر اکاونټ جوړ کړی دی.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د کابل د امنی قومندانې وای په خار کې نن یوې ځان وژن کې 14 لک تر لګه څلور ملکیان وژلې دي او ګڼ شمیر نور ملکیان یې ټپان کړې دي.
نور کڅز منګه د دنا او ملکی د هوادوار شهیدان دي او تلویش نور زخمیان ټول ملکیان.
د کابل ابتدایي محکمه د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یو شمیر پولیسان په بند محکوم کړل.
هر واحد تان را به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نمونید.
آزادی رادیو خبری الله فرات څخه رپورت ورکوي چې په دې ولایت کې د طالبانو او داعش اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ لڅو ساتو را په دی خوا سخته جګړه روانه ده. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي ادارو ترمنځ د شوی تړون پړه اندېښنه څرګنده کړي.
ایسای او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستي ده او دغه پروژه نننۍ نه ده.
په یمن کې د رواني جګړې په اړه درته هم په همدې خبري مجله کې رپورت لرو. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. نن ماسپخین په کابل کې د عدلی وزارت مخته ځان وژن کې حمله وشوه چې د افغان چارواکو په وینا ګڼ شمېر ملکي وګړي ټپیان او وژلې دي. په همدې شیبه کې د کابل د امنی قومندانۍ ویان هم ویلي دي چې یو شمېر ملکي وګړي په دې حمله کې وژل شوي دي. زمون همکار قسیم سولامل را سره د کابل سټوډیو څخه ده. سولامل صاحب په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
بلې مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په نننۍ انتحاري حمله کې چې د مازیګر په 4 بجو د کابل ښار د دوهمې حوزې مربوط د عدلیې وزارت د موټرانو په تمځای کې سوې د چارواکو په وینا 4 کسان پکښې وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. خو روغتیایي ارګانونه بیا د ټپیانو شمیر زیات شي او وایي چې د ژوبلو سوو کسانو شمیره 50 تنو ته رسېږي. د کابل امنی قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمي چې نن یې د پیښې سیمې ته نږدې خبریالانو ته معلومات ورکول دا ونه ویل چې وژل سوي او ټپیان ملکي وګړي دی او که نظامی. خود کورونی چار وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادی رادیو تو ویل چې په دغه پیښه کې ټول ملکیان وژل سوي او یا هم ژوبل دي. لسیمې بیا د ازادی رادیو خبریال وایي چې د عدلیه وزارت په تمځای کې دغه وزارت شپږ و موټران ښکاري چې خراب سوي دي. زموږ خبریال د یو عیني شاهد په حواله ده هم وایي چې په دغه پیښه کې تر ډیره د عدلیه وزارت کارکونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. باید وایم چې در دې دوه ورځې مخکې هم د کابل د هوا شناسۍ پر سړک یو 14 نسوي و چې پکښې درې تنه وژل سوي او نږدې شل نور ټپیان و. د نننې انتحاري حمله مسولیت د طالبانو ویان زبی الله مجاهد منلی دی او ادعا کوي چې په دغه پیښه کې د عدلیه وزارت لسګونه کارکونکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. او دغه ورځ د یادونې وړ ده چې دا په تیرو نږدې دوه اونۍ کې په کابل کې شپږمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. په زیاتره دغه پیښو کې د عدلي او قضایي ارګانونو کارکونکي په نښه سوي دي. بله مراد صاحب،
ډیره زیاته مننه. دوستانو، زموږ همکار قسیم سولملو چې په کابل کې د عدلي وزارت مخته د نن ورځې د سانوژن کې حمله جزئیات در سره شریکول. افغان چارواکي وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وچل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د کورنیو چارو د وزارت وایان هم دا تاییدوي چې په دې حمله کې څلور ملکي وګړي وچل شوي دي. زموږ همکار اسد الله لودین د کورنیو چارو د وزارت لوان صدیق صدیقي سره د دې حمله او په افغانستان کې بالعموم د روانو ناامنیو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی صدیقي وایي،
متاسفانه دغه چاودنه نن په کابل کې شوی دی. د مخه چې ما د پولیسو څخه معلومات واخیستې، متاسفانه په چاودنه کې نور کسان زمونږ بې ګناه او ملکي هیوادوال شهیدان دي او 23 نور زخمیان دي. ټول ملکیان دي او دوی ټول افغانانو ته لیږدول شوي دي ترڅو دوی نه مراقبت وشي.
بله صدیقی صاحب، په دې وروستیو کې په کابل ښار کې په تیرو دوه هفتو کې دا شپږمه حمله ده چې کیږي، د مخنیوي لپاره تاسو څه اقدامات کړي یا ولې د دې حملو مخه نه نیول کیږي؟
د افغانستان امنیتي ځواکونه خاصتا د کابل پولیس په ورځ کار کوي، د نه خوب لري او نه دوی استراحت کوي او شپه ورځ کار کوي ترڅو د مخالفینو مخه ونیسي، د دشمنانو مخه ونیسي. او لکه چې په هر تل وشتاتو کې مونږ هغه دشمنان نیسو او دا وایي حمله خونسا کوو چې دی غواړي. لکه نن غوړي چاودنه کې خو بیا متاسفانه دغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او دی په بعضي موارد کې کامیابیږي او کولای شي چې چاودنه تلاش وي. نو زموږ هیله همدا ده چې خلکو نه موږ سره کلک همکاري وکړي.
صدیقي صاحب، د نننۍ انتحاري حمله هدف ظاهرا د عدلي وزارت مسؤلین یا کارکونکي و، څنګه هغوی ته هم مرګ ژوبله وخته؟
تر اوسه موږ نه دي تثبیت کړی چې په دغه حمله کې یا برید کې څوک یا د کومې ادارې کارمندان زخمیان او یا شهیدان دي. دا نو موږ څېړنې نه دي پاتې رسیدلې. تر اوسه د خپل کار کې پولیس تر اوسه موږ دا نه دي تثبیت کړی.
بلې، اویل کېږي چې انتحاري حمله د عدلي وزارت د موټرو په تمځای کې شوې، تاسو تاییدوي؟
بلې، و دا په دغه صحیح کې شوې.
د کابل د نن ورځې د انتحاري حمله او د افغانستان د روانو ناامنیو په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي څرګندونه واورېدې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منسوبین چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې تورن شوي او د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمې د سه شنبې ورځې په علني غونډه کې اتو تنو نورو پولیسو ته له دې عمله چې د محکمې د رئیس په خبره د مجرم پیژندلو لپاره کافي شواهد او اسناد نو براءت ورکړ. د فرخوندې د وژنې د قضیې د حقیقت موندونکو پلاوي او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د دې پریکړې په اړه وایي چې قضایي هیئت مسؤلانه او عادلانه عمل نه دی کړی. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
له اوږده انتظار وروسته د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د هغو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې په وظیفوي بېغورۍ تورن و. د کابل ابتدایي محکمې د 19 تورنو پولیسو له ډلې 11 مجرم وپیژندل او د یو یو کال بند سزا یې ورته واوروله. محکمې اتو نورو پولیسو ته له دې عمله برات ورکړ چې د جرم په اړه یې کره او کافي شواهد نه و. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ د دې علني محاکمې پریکړه داسې اعلان کړه: موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوی د ورد شوي تور د دلیلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسې څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 34 مادې له مخې د یو یو کال بند په جزا محکوم کړئ. نوموړي وویل د محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده، بلکې هر یو له دې ډلې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیولو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري نو د بیان حق یې لري. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت و او بل کوم اعتراض یې ونه کړ. ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو. لس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخوندې د وژلو په تړاو څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا اعلان کړه او اتلس نورې بېګنا وبلل. اوویشت کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په اته ویشتمه نېټه د قرآن کریم د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا یې بدن ته اور ورکړل شو. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه د فرخوندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی. د دې قضیې د حقیقت موندونکي پلاوي یوې غړي او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي فرخونده زهرا ندري چې د محکمې په نننۍ غونډه کې وه د محکمې له پریکړو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
محکمه وظیفه داره، کسی
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصوم خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قومندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کیږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
د ابتدایي محکمې د پریکړو په اړه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړو او عامو افغانانو اندېښنه ښودلې وه چې د 1900 تورنو پولیسو جزا د کمښت لپاره ځینې کړۍ هڅه کوي د محکمې په پریکړو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي یو ځل د دې کسانو په اړه د محکمې ځنډ او بیا نسبتا کمو منصبینو ته د جزا اعلان شاید د دې لامله وي چې محکمې خپلې پریکړې تر اغېز لاندې کړي وي.
د یوسف خان زدران په رپورټ کې مو واورېدل چې د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یولس منصوبین د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل او اته نور پولیسو ته براءت ورکړه. یو شمېر فعالان او د غراز د فرخوندې د وژنې د قضیې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي وایي چې په دغه محکمه کې د قاضي لخوا عادلانه توګه فیصله نه ده شوې. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په انټرنیټ کې هم پیدا کول شي. زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د مشرانو جرګې نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله ترڅو د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د شوي تړون په اړه څېړنه وکړي. د دې جرګې غړو د سه شنبې پر ورځ په عمومي جلسه کې اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستاني استخباراتو ترمنځ لاسلیک شوی دا تړون به ناوړه نتایج ولري. خو د جمهوري ریاست ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هر ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. ناجی صاحب په رپورټ لري.
د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوړخیز تړون لاسلیک کړي. د دې جرګې غړیو د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن وو او هیڅ کله یې د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت ریاست لخوا د دې تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې دوو کمیسیونونو ته دنده وسپارله ترڅو په دې اړه څېړنې وکړي.
په کوم ملحوظ زموږ د نظام مشرانو د دوی سره قرارداد کړي دا د اموزش ځکه نه ده په هر شکل چې سره کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه وسم دا وایم خو ISI او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده، ډېره پخوانۍ ده او دا به سبب بندم نه شي، ډېر به دوام وکړي. تفاهم به وګورو. د رابطې مالي کمیسیون او دفاعي کمیسیون مشترک دي، مسؤلین راوغواړي، د دوی نه دې وپوښتي، بیا د مجلس عمومي ته ګزارش ورکړي.
ښاغلي مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان د مهال په دې هڅه کې دی چې د طالبانو سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې مشر رضوان اختر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د ملي امنیت له ریاست سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دا تفاهم لیک په پوره دقت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف لاسلیک شوی. خو یو شمیر سناتوران دا تفاهم لیک د افغانستان له ملي ګټو سره په مخالفت کې ګڼي او وایي چې دا تفاهم لیک به ناوړه نتایج ولري. سناتور رحمت الله اسکزی په دې اړه وویل:
پاکستان مشورې زموږ د افغانستان په ګټه نه دروسه تمامې سوي دي او نه به تمامې سي. موږ غواړو چې موږ اردو ملي امنیت ملي پلیس ملي دا یو مستقلی نو موږ د رئیس جمهور ته دا پیشنهاد او دا می غوښتنه ده چې موږ امنیتي ارګانونه دي خپلواک وساتي.
مشرانو جرګې په داسې حال کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تړون د افغانستان په زیان بولي چې د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته ویلي چې دا تفاهم لیک د افغانستان په ګټه دی او په دې برخه کې د اندېښنې وړ څه مسله نشته. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي دا تړون به هغه وخت د افغانستان په ګټه وي چې پاکستان په صادقانه ډول له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې په هلمند یو شمېر نورو ولایتونو او د غراز د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. رپورټونه وایي چې په فراه ولایت کې بیا نن د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ د لومړي ځل لپاره جګړه شوې ده. چارواکي وایي چې د جګړې لامل د دواړو لورو ترمنځ ژور اختلافونه دي. له سیمې پیدا ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ اړوند کلی مزار سیمه کې نن د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه شوې چې د راپورونو پر اساس اوس هم روانه ده. د فراه ولایت خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته تر هغه پیل شوې چې داعش ډلې د وسلوالو طالبانو خبرداری ونه مني چې دوی ته یې د سیمې د پرېښودو لپاره ورکړی وو. د ولسوال په خبره وسلوالو طالبانو د داعش ډلې څخه غوښتي چې د خاک سفید ولسوالۍ څخه ووځي خو هغوی دغه خبره نه مني. له همدې امله یې ترمنځ جګړه شوې ده. د خاک سفید ولسوال زیاتوي په جګړه کې تر اوسه د داعش ډلې یو تن وژل شوی او د نورو تلفاتو په اړه راپور نشته. تر اوسه وسلوال طالبان او همداشان د اسلامي دولت ډلې داعش د دغه جګړې په اړه څه نه دی ویلي. دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د داعش ډلې او وسلوال طالبان ترمنځ نښته رامنځته کیږي. ویل کېږي د سورتونو په شاوخوا کې وسلوال د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځانونه د داعش ډلې استازي بولي چې دغه کار د وسلوالو طالبان د مخالفت سره مخ شوی دی. د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ او نام نسیمه ده چې ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده.
پروانه خبری مجله کې وړاندې په یمن کې د روانې جګړې په اړه درته هم ریپورت لرو. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی علماو له لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې تاثیره نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستاني دینی عالمانو په دې وروستیو کې د یوې فتوا په خپرولو سره انتحاري حملې د اسلام له نظره حرام عمل وبله. د چارو څېړونکي هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره کړی دی. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
داسې ښکاري چې وروستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هیواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمان اوس ته که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي چې ناامنیو دغه هیواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمي د سهشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کې وویل د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري.
ذکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا ورته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې طبیعي خبره ده چې ښه تاثیر کوي ځکه چې د دغو خلکو ځالې اصلا عمل ته دي.
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په وروستۍ کې یوه فتوا خپره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو دغه راز په خپله فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعدې او نور بنسټپالو ډلو فلسفې غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا څه موده مخکې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې وه. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکی عبدالبصیر حقیر وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوام دي که سیاسین دي هغې ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. که وغواړي که ونه غواړي هغه یې د خپل ځان د نجات په خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتما یو تاثیر لري.
کارپوهان وای دا چې د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالي بللې او په خپل خبرو کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدي، د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له متحده عربي اماراتو نه د افغان سوداګرو د ایستلو موضوع په جدي ډول څېړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن د خبریالانو ته ویل چې د متحده عربي اماراتو چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د ایستل شویو د شمیر او وجه په اړه به افغان حکومت ته رپورټ ورکړي. متحده عربي اماراتو په دې وروستیو کې شاوخوا 600 افغان سوداګرو ته ویلي چې دغه هیواد پرېږدي. اجمل تورمان پې رپورټ استولې.
افغان حکومت ټینګار کوي چې متحده عربی امارات باید د افغان استل شویو سوداګرو د شمیر او د استلو د وجې پاړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سی شنبه پورس په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې دوی له پیل تر اوسه دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړی دی.
د افغانستان لخوا ټینګار کیږي چې متحده عرب امارات باید د استل سو کسانو د شمیر او د استلو د وجه او دغه شان په ډیړه چې کټول سوداګر نه دی نو څوک دی افغانستان ته جزئیات وړاندې کړي.
مستغنی وویل د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي چې استل شوی افغان سوداګر په هغه شمیر نه دی کوم چې پر رسنیو کې په اړه ویل شوی دی، او ډیره دغه کسان سوداګر نه کارګران دي چې استوګنه په دغه هیواد کې غیر قانوني و. نوموړي دغه شان ویل چې په کابل کې د متحده عربی اماراتو سفیر تیرونی په امدی اړه د بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتل شوی او په دې اړه د خپل هیواد د چارواکو سره د خبرو ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان وی په کابل کې د متحده عربی اماراتو سفیر ټینګار وکړ چې له هیواد څخه دغه افغانانو ایستل سیاسي انګیزه نه لري. څو ورځې مخکې په کابل کې پلسګونه تنه راټول او د ملي شورا د ودانۍ مخې ته د اعتراض په بڼه یې وخیمه ودروله او له متحده عربی اماراتو څخه د افغان سوداګرو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په اینال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې افغان سوداګر نه یوازې په متحده عربی اماراتو بلکې په نورو هیوادونو کې هم نابلل شوی میلمانه دي او باید په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د دغه ټولنې مسول معروف قادری:
600 سوداګر چې رئیس ته دي له دې عمله موږ باید متحده عربی اماراتو ته عذر ونه کړو چې زموږ سوداګرو ته ځای ورکړي. افغان سوداګر دې خپل هیواد ته راسي، خپل پیسې در انتقال او پانګونه دی وکړي. له یوې خوا به پیسې په افغانستان کې دوران وکړي او د کار زمينه به برابر کړي، او له بلې خوا به موږ نور د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
تر دې مخه د کارګرانو یو شمېر ټولنو انتقاد کړی چې افغان حکومت تر اوسه پورې له عربي امارات څخه د افغان سوداګرو د ایستلو په غبرګون عملی اقدام نه دی کړی. دوی وایي چې متحده عربي اماراتو د ټولو تجارتي او نړیوالو اصولو خلاف او پرته له کوم دلیله د شاوخوا 600 افغان سوداګرو د کار کولو جوازونه لغوه کړي او د دوی د ایستلو پریکړه یې کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه په حالاتو کې په یمن کې جګړو یو ځل بیا زور اخیسته دی. په دې اړه ریپورټونه وایي چې ملګرو ملتونو نورم رسکونکو ادارو په یمن کې د اوربند تمدید غوښتنه کړې ده، خو د تازه ریپورټونو له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو او د هغوی د پلویانو پر مورچلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تفصیل له اجمل انڅخورو.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د سه شنبه په شپه د یمن په پایتخت صنعا کې د دې هیواد د پوخانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته پر وفادار ځواکونو هوایی بمباری کړي. د هوایی بریدونه د 15 ورځنی اوربند له ختمېدو وروسته چې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېده یو ځل بیا پیل شوي. سعودي عربستان د خپلو سنی متحدینو سره له وونیو راهیسې په یمن کې د حوثي وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي او د پوخانی ولسمشر علي عبدالله صالح په ځواکونو هوایی بریدونه پیل کړي. دا عملیات د هغه کمپاین یو برخه ده چې غواړي د عبدالرب منصور هادي حکومت بیرته واک ته ورسیږي. نو موله دا مهال د حوثي وسلوالو لخوا له هیواد وتلو تاړ شوی او په سعودي عربستان کې اوسي. یمن کې 15 ورځې وروسته د یک شنبه پورس لدی سره سره پایته ورسید چې ملګرو ملتونو او نورو مرستکونکو هیوادونو یې د تمدید غوښتنه کوله. څو په یمن کې په جګړې کې خکیلو ملکی خلکو ته سیاسي مرستې ورسول شي. یمن چې 25 میلیونه نفوس لري د منځنی ختیځ یو لبی وزلو هیوادونو څخه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د دې اوربند د تمامیدو په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړه. خغل ظریف وايي موږ له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي. له ټولې نړیوالې ټولنې غواړو خو د اوربند په تمدید کې د ملګرو ملتونو رول ته په پام له دې سازمان څخه په ځانګړې توګه غوښتنه لرو چې اوربند وغځوي. او دا چې ویل کېږي دا اوربند به تمدید نشي دا زموږ د ډېرې اندېښنې سبب دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم دا رنګول د یمن د کړکیچ د هواري لپاره د پراخو نړیوالو هڅو اړتیا ده او د دې هیواد شخړې یوازې له سیاسي لارې هواریدل شي. په عین حال کې حوثي ملیشو ویلي پرون ناوخته د سعودي عربستان پر ناجران ولایت څو راکټونه توغولي او په سرحدي سیمه کې له سعودي ځواکونو سره نښتې کړي. ویل کېږي چې حوثي ملیشو د سعودي عربستان او یمن په سرحدي سیمو کې پر ځینو ګڼمیشتو سیمو توغندې وشتلې دي.
د یمن په حالاتو سره دا خبري مجله پر همدې ځای پای ته رسیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته احمد شاه